پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په پایل کې لړن خبرونه. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې ویان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي دي. د ښاغلي حبیبي په خبره دغو سیلابونو دغه راز د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. هغه زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې د غوربند بامیان عمومي لاره بنده شوې او تخنیکي ډلې د دغې لارې د خلاصون او له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره دې ولسوالۍ ته رسېدلې دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په وویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. دې ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو شمالي ولایتونو په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مئی د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولې خبریالانو ټولنې پرون د مئی په درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 40 نمرې شاته لوېدلی او 145 ځای نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بې وزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام په څو ټویټونو کې ویلي چې په کابل کې په تېره یوه اونۍ کې له 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې 1013 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې او د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د کوهستان په ولسوالۍ کې له 2451 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. روسیه د اوکران په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي د روسیې پر انرژۍ اتکا راکمه کړي. د ماریپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د اروپایي ټولنې د غړو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري وویل دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بندیز ولګول شي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولی دي. معترضان وویل پاشینیان د نګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. ازادي راډیو اورېدې دي خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون له غریزې یا بومیا سره مرکه کړې.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې لږ اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
د اخترېزو راپورونو په ترڅ کې به واورئ چې په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې پهلوانانو ځینې ورزشي لوبې نندارې ته وړاندې کړې.
جمال الله سبا شلو ته مشکل جوړ شوی نو دغو خاطر باندې زه اوس ما دغه حرکتونه شروع کړې دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې ځوانان او پیغلې اختر څه ډول لمانځي.
نوي ځوانان او ځوانې جنکۍ خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې ترسره کوي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن اندېښنه ښیي چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زندانی کول به سانسوري ته لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون د بې پولي خبریالانو ټولنې خپل راپور کې وښوده چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولای.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبريالانو او په لرو پروتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغه سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزادو رسنۍ په افغانستان کې خپل فعالیت درولای.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی تر خوا یې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښی او ځینو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي مطلقانه یو رسنی هم نه بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنی تمیل لاس ورک خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا مدیرانو مسولین چې وغوی له هیواد ووتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه الوتکه درول او خلک استل، نو دې سره رسنی به مدیریت او به ادارې شوی تبان غویا متاثر شوی او ځینو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قولري کې په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیان و چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته هغه ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېری خبریالان هم نیول شوي او زندانی شوي. هغه نیونې چې خبریالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړی.
د غرض د افغانستان د رسنیو مرکز د خبریالانو او افغان رسنیو د وضعیت لپاره هم ژوره اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې که بدلون را نشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نورې هم بندې شي. زما همکار احمد شبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي بومیا وویل
لاګیس د تیر کال نه سي طالبان په افغانستان باندې واکمن شول. رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلي. په لومړي سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبریالان خود سانسوري تر وبلي، ولې په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو 12 فقره ایز لیک خبریالانو او رسنیو ته ولېږل چې په دغه چارچوب کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. د دې ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه 300 شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول دا سیم نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خو دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود. دوی اعلانات ورکول او لکه دی پولیو اعلانات بو د تورزیلی بو یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، اتا د صابون نړیواله ورځ بو یا د لاسمینځلو نړیواله ورځ بو. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي. یک منبع خبرونه خپري، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي دغه سپانسر کاندي. یو علت دا ده، بل علت دا ده چې په تفریحي کار کوونکو باندې، د ښځو په برخه باندې، اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېده. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیون ساته، نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومي صاحب، یو ډېره مهمه پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدی، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي، دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل وکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفا رامنځته سي. کله چې خلکو ته رفا رامنځته سي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل سي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د وروستي د روان وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په سلګونو رسنۍ تړل شوي، په زرګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کارونه پرېښي یا له دې هېواده وتلو ته اړ کړی شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو لات اقتصادی ستونزې دي، نه د دوی حکومت.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تراکتور په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خېټه ډبره ماتول او ډېرې نور لوبې په غزنی کې پرون د یوې میلې په ترڅ کې نندارې ته وړاندې شوې. د دغو لوبو نندارې ته په سوونو کسان راټول شوي وو. دغه میله په داسې حال کې ترسره شو چې د نورو کلونو په پرتله په غزنی کې سږنی اختر بې خونده وو. او نور حال به هم د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
دغه میله د سېشنبې په ورځ د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز کې ترسره سوه. میلې ته د شاوخوا سیمو په استوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د خالوخېلو کلي اوسېدونکی دی. ده په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې ترسره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټرسایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډېری نورې لوبې ترسره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي، تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله پنځه ویس کاله کې تمرینات مې کړي. د اول مې د کامپو ورزش کړی، د بعد د کامپو له ورزشه چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړي دي. پوه شوې؟ د کامپو د زه خپله استاد یم. تقریبا پنځه کاله یا اووه کاله مې تقریبا بدن سازي کړې ده په ایران کې. دا ټول ما په ایران کې د حرکتونه کړي دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي، تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډېری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ سي او پهلوان یې وکړي.
مختامن نو نه مسوای کولای. پوه شئ، یو ځای من کولای د مفدی ډارې ادم سي. خدای نه کړه دونه ولس راځي. پوه شئ، یا به چاودن او سي د مال لاس به شل ته مشکل جوړ سوی. نو خدغه خاطر باندې زده اوس ما دغه حرکتونه شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې ته راغلي وو زیات خوشاله دي او وایي له دغه میلې او نندارې څخه یې خوند واخیست. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایشونه، دا برنامه دي، هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نشوی را ګرځي، له بیکاره لارو، بیکاره کارو، یو کو کار ته ورزش شي ده. ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولی شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش د بدن دپاره مثلا د هر شي دپاره ډېر صحتمند شي، مثلا د مرض دپاره، د بدن دپاره، د نورو مثلا نشو د دې لرې خوا سړی راګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سږنی اختر د نورو کلونو په پرتله بې خونده او کمرنګه بلل کېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې عملیات پراخ کړي دي. راپورونه وایي چې یوازې په ختیځ کې د ازیوم ښار ته نږدې 22 کنډک ځای پر ځای کړي دي. د روسیې په یوه کنډ کې له 200 تر 800 پورې پوځیان وي. بلور ته اروپایي ټولنه نن غواړي چې د اوکراین په خاطر پر روسیې د نورو بندیزونو پر طرحه بحث وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځي عملیات ګړندي کړي دي. روسیه غواړي چې په دې سیمه کې بندري ویجاړ شوی ښار ماریوپول ونیسي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین ځواکونو په لاس کې وروستی مرکز دی. بل لور ته اروپایي ټولنه د ماسکو پر تیلو او بانکي سکتور د بندیزونو لپاره پلانونه طرحه کوي. د اوکراین دفاع وزارت خبر ورکړ چې نن په ګاونډي بیلاروس کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت بیا نن خبر ورکړ چې ماسکو په ختیځ کې پروت ښار ازیوم ته څیرمه 22 کنډک ځای پر ځای کړي دي او غواړي چې له دې ځایه د دونباس لور ته پرمختګ وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت زیاتوي چې داسې ښکاري چې د دې هدف دا دی چې په ختیځ کې د کاراماتورسک او سیفروندونسک ښارونه ونیسي. د بریتانیا د استخباراتي اطلاعاتو له مخې که چېرته روسیه دا دوه ښارونه ونیسي نو د اوکراین په شمال ختیځ کې به پوځي کنټرول پیاوړی شي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والی ویلی دی چې روسي پوځیانو د اوډیو کاپ ښار کې د سکرو پر یو مرکز ډزې کړي دي چې هلته یې لږ تر لږه لس تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د دونیتسک والی پاولو کرلینک په ټلګرام کې لیکلي دي چې روسان پوهیږي چې کوم ځای په نښه کړي. دوی دا ډزې داسې مهال وکړي چې کارګران تازه له خپله کاره خلاص شوي وو او د دوی پر ځای نور کارګر ورتلل. د والی په وینا دا کسان بس ته په تمځکې انتظار وو چې کور ته ولاړ شي. بل لور ته په بروکسل کې اروپایي ټولنې خبر ورکړ چې نن پر دې خبرې کوي چې څرنګه کېدای شي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. خو سلواکیا او هنګري ویلي دي چې دوی د تیلو په شمول د روسیې د انرژي پر سکتور له بندیزونو سره مخالف دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو او نیز خبرونه د زهرو کاروان مهروي تر 12 نیمه بجو به زما همکار اجمل اندر سره وي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د فرا ولایت مستوفیت وای د دې ولایت اواید و چنده شوې دي. د دې اداري رسنۍ زبرخې نن ازادي راډیو ته ویل د 1400 مالی کال د ورستۍ روبي اواید د تیر کال د همدې روبي د اوایدو په پرتله نږدې دوه چنده ډېر شوې دي. د فرا مستوفیت رسنۍ زبرخه زیاتوي چې د مستوفیت د رهبری او همکارانو په مرسته یې د 1400 مالی کال په ورستۍ روبه کې دوی 1.6 میلیون افغانۍ اواید راټول کړي دي. ویل کېږي چې د فرا مستوفیت د تیر کال په ورستۍ روبه کې 4.8 میلیون افغانۍ اواید ټول کړي وو. د فرا مستوفیت مسولان وایي هڅه کوي چې په 1401 مالی کال کې د اوایدو کچه تر دې هم لوړه کړي. ای آر ډی موسسې په تیرو 15 میاشتو کې په پکتیکا ولایت کې په 18,000 بېوزله کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي د ای آر ډی موسسې لخوا چمتو شوي خوراکي توکي د دې ولایت له لوري د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه او خیرکوټ، جانیخیلو، یوسفخیلو، یحیاخیلو او ورګون ولسوالیو کې ویشل شوې دي. په پیغام کې راغلي دي چې د خوراکي توکو د ویش ترڅنګ بزګرو او بڼوالو ته کیمیاوي مواد، کرنیز وسایل او د څارویو خوراکي توکي هم ورکړل شوې دي. ویل کېږي له بزګرو او بڼوالو سره د مرستې د کرنیزو محصولاتو او اقتصادي ودې په هدف شوې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو په بنسټ په ډېرو ولایتونو کې د مرستې شوې دي او په پاتې ولایتونو کې به هم وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او یو ویشت پوله یو یورو درې نوي افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 13 افغانۍ او 15 درش پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 14 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.43 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.40 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا دوستانو سلامونه. دا خبرونه په دې برخه کې موسا اجمل اند هر کله کوم. په نورستان کې زغنان او پیغلې د اختر په دویمه او دریمه ورځ د کلیو شاوخوا هوارو ساحو ته ځي او اختر په یو لړلوب او میلو لمانځي. په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال ریپورت اورو.
د خارونو لګنی ګونی شور ماشور لمل زینو او د ژوند لنور مصنوی رنگینی ولري، خو په طبي رنگینی او خلاګانو مالامال نورستان کې ځوانان د اختر خوخی ل نیکونو په ورپاتې لوبو او سیالي ولمانځي. د ختیز نورستان د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکې محمد اسماعیل زمانی د تر سره کیدونکو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوې ځوانان او ځوانې جنکې چې کوم دي خو یې خپل محلي موسیقي یا دودیزی لوبي چې کوم دي هغه تر سره کوي. زمونږه ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده، هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده، هغه تر سره کوي. همدارنګه نجونې چې کوم دي هغه هم بیلابیل لوب لري، لکه پټ پټوانې ها، او د دې ترڅنګ هغوی محلي سندرې هم وایي. میوزیک ټولې د کلي جنکې راغونډېږي.
د لویدیځ نورستان د منډول ولسوالۍ وسیدونکي یعقوب خان راته وویل: په هیواد کې نوی بدلون سره د خلکو اقتصاد کمزورې شوی، جبونه یې خالي دي او زیاتو یې د اختر لپاره جامې هم نه دي کړي، خو زړونه یې ژوندې دي. هلکان او نجونې له نیاګانو او نیکونو ورپاتې لوبو کولو باندې زړونه خوشاله ساتي.
پهلوانی او بسکشی او زغلونه او سندرې او سازونه چې د نورستان ډېرې کلیو کې رواج دی، په اختر دویمه او دریمه ورځ کې دغه ساترې او میلې ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریز لمانځي، نکریزې کوي، نوي کالي اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي، ساز سرود کوي، سندرې وایي، نور میلې کوي.
د دوی په خبره چې ولایت نږدې درې کاله وړاندې د بیلی پارک په نوم ونومول شو، خو لا هم پکې کوم ځانګړی میلځای او پارک نشته چې هلته ځوانان او جینکۍ میلې ته لاړې شي، په ټالونو او زانګوګانو کې وزانګي او د ښاري سیمو په څیر پکې د اختر ورځې ولمانځي. خو بیا هم د خپل ولایت له ښکلي طبیعت، زرغونو ځنګلونو، په خوړونو کې لرنو اوبو او د ډول ډول مرغانو له زړه راښکونکو آوازونو خوند اخلي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
تاسو سمګه ګل ازادي راډیو ناوړی. اوس هم نړیوالو رسنیو ته راسو. صالح محمد صالح د څو نړیوالو رسنیو پانی اړولی و او روشه د افغانستان پاړه څوایي.
هندي انلاین خبرونه بزنس ستاندرد پرون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو ویندویانو لبیلابیلو ګاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د فایل په اړه تبصرې کړې، خو د خبرونې په باور دغه حکومت لا هم له نورو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په تشکیل کې پاتې راغلی دی. د بزنس ستاندرد په لیکنه سیاستوال او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې اغیزناکه ډیپلوماسي نه درلوده. په لیکنه کې ګڼو هیوادونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفرونو ته اشاره شوی، خو لیکوال وایي له دې سره سره طالبان نه دي توانېدلي له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لخوا لیږل شویو ډیپلوماتانو په روسیه، چین، ایران، پاکستان او قزاقستان کې خپلې چارې رسمن پیل کړي، خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دا به دې ته لاره هوار کړي چې دغه هیوادونه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ټیلیګراف د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلیږي، څه باندې اته میاشتې مخکې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغه هیواد د کرکټ د ښځینه لوبغاړو برخلیک نامعلوم و، خو ځینې نجونې له افغانستانه تر وتلو وروسته وتوانېدې چې یو وار بیا د کرکټ لوبې ته مخه کړي. ورځپاڼې د رویا سمیم خبرې هم راخیستې چې دا مهال په کاناډا کې ژوند کوي او هیله منه ده را روانه میاشت د کاناډا په نیو برانزویک کې د فدریکتون د کرکټ کلب لپاره خپل لومړی مسابقه وکړي. د ګارډین په لیکنه رویا سمیم کال مخکې د هغو 25 ښځو په ډله کې شامل و چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره رسما قرارداد وکړ. 29 کلنې سمیم ویلي دا هغه ښه شیبه و چې هیڅ کله به مې هیره نه سي. هغې تر تېرې اګست میاشتې په کابل کې په پوره لیوالتیا د کرکټ لوبه کوله او هره ورځ به یې 8 ساعته له نورو سره یو ځای تمرین هم کولی سوی. د کرکټ دغه ښځینه لوبغاړي رویا سمیم ګارډین ته ویلي هر څه ښه روان و، خلکو چې دوی له توپ یا بال او بیټ سره پر لارو سړکونو لیدلې دوی یې تشویقولې او یو ورخو د کرکټ وتلي ستوري راشد خان له دوی سره غرمنی هم وخوړله چې د ښځو او نجونو د کرکټ پر ملاتړ یې خبرې وکړې. خو له کلي چې طالبانو د تېرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د سمیم لوبه لغوه سوه او د کرکټ د نجونو ټیم مشر د ښځینه کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو له کله چې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې تر اوسه د کرکټ تر څنګ د نجونو نورو ورزشي فعالیتونو ته هم اجازه نه ده ورکړې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راغلو.
زه عبدالهادي هیوادمل د هلمند نه د لیسه دا پیغام پیردم چې ورور دلته دوړي او بعد تون بعد رالی د خلکو شمسیان یې ورماتې په ورور سخته لپاتې واړول. موږ د حکومت څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې موږ سره کومک وکړي وروره.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. اسمت الله د کندهار ولایت د ارغنداب څخه پیغام ته پرېږدم. مشکل مو دا دی، ارغنداب ولسوالۍ اوس د زیات د اوبو د کمښت سره مخامخ ده. دلته خلک ګام پر ګام برمې وسوي نو فجاه سره د اوبو د دننه کچه اوبه راکمېږي. اوس موږ یوازې 40 ورځې اوبه لګولې دي او مسلمین وایي چې د کال لپاره نورې اوبه نشته. نو په کاسه کې ډېرې اوبه شته، خلک اوس د کاسې لوړ خلک باغونو شان ته کرلې دي. په لکه هاو جریب په زرګونو جریبه ځمکو ته کرل شوې ده. نو دا نه د هغو قانوني حق کېږي نه شرعي حق کېږي. نو موږ د عمارت ته لوړ پوه چارواکو څخه دا خواهش ده چې دغه مسئولیت ژر تر ژره رسیدنه وکړي.
سلام بل سلام دما خبر د نشر شي او د دلسي او زده ګرځي زو شتون کيم او د موګه افغانستان ته کوم مرسته نړیوال لګي افغانستان سره کیږي دغه خورانو غریبانو مزورانو ته نه رسیږي. دغه بودی من غور وکي دغه اسلامي دولت نیم غور پیو کی خیر سره موګه دا د ولس خلک ډیر مجبور دي، ډیر خواروزار دي، ډیر خراب دي، ډیر بوزل دي، هیڅ نه لري په کنداله سره. موږ کومه کسان ته ورکی چې واشته ولري یا ملکان یا د خیر سره چې د اندوانان یا د دوستان یو خلکو سره کی خورانو غریبانو د څوک مخ نه وراړي نه توجه د خورانو غریبانو ټول کې پاتې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00400 دووشت یولس سلروشت دو سو یو.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې ویان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې د هېواد په اوویشتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو اټکل کړی دی. د ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو په ګډون د هېواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول زیپي. انتوني بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په کابل کې د پروګرام 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړې. نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې له 1630 کورنیو سره او د هرات د کوهسان په ولسوالۍ کې له 2451 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې دي. روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د مقاومت پر روسي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشت غړي هېوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي چې د روسیې پر انرژۍ اتکا ونه کړي. د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولي دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په وروستیو میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی.
بیا سوره غلیم ګلاس کسان پنځلس کسان اکسرې ته معرفي کړي دي. په اکسرې کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره ګیر کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات د صنایعو اتاق وایي چې د وقایې لپاره هغو معتادانو ته کار ورکوي چې درملنه یې سوي وي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا عزیزان خپلو کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابره کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې.
هغه ماشومان ګوښي وي په مدرسه او مکتب کې. هغه د اخس کشه کم وي.
د شازی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم.
چې دغه عمل کې دغه شوم خسرخیل مو خاون مې ټول د کوره ویستو.
او د پروګرام په پا پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
محمود جانه خدای دې خیر کړي. صدر په خدای ناروغه
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پېښه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست. هیڅ شرم حیا نه لرئ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په وروستیو میاشتو کې د کابل د هوایی ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکسرې ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده. خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی. دا چې ولې له کابل هوایی ډګر څخه د نشه یي موادو قاچاق درېدلی چارواکي دلیل هو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشه یي مواد به ورقاچاق کېدل. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
اته میاشت مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په تېر بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډېر داسې قاچاقوونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشي مواد قاچاقول. خو د تېرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشي موادو د قاچاقوونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. وروستی راپور د 1400 د لومړیو درې میاشتو په اړه و چې د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشي موادو له 253 قاچاقوونکو څخه 13 د کابل په هوایي ډګر کې نیول سوي وه. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې د نشي موادو یو قاچاقوونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایي ډګر له نشي موادو سره مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یا سوره رغلی مګلاس کسان 15 کسان ایکسری ته معرفي کړي دي. ایکسری کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره گیر کړي. اوس خدا سي دي چې ارز کوچو کړل نه شي. اوس لکه مثلا دبي ته ولته ویزه مثلا اقامه لیریغه نشکوله چې په اور باندې خراب یې کو کوچو خوچو خلک یې موقت ویزه حساب باندې کو
قاچاقونکو په روسي دور سکلونه کې هڅه کړي چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبي ته نشي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په چوکاټ کې د بدن او خېټې د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجرګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیات په کتو سره وایي چې د نشي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولال موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد ادارات کار کاوه. هغه وخت هر میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانې ورکول کېدلې. نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسېدی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خوا به قاچاقوونکو په خپلو خېټو سفري بکسونو او کالیو کې نشي مواد پټول او بیا به یې د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشي مواد هند، دبي، ترکیې او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل. خو له تېرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم سوي دي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکارۍ د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلي دي. د هرات د صنایعو او قانونو اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زنداني کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبا پرته بودیم با اشخالا داخل
بودیم. 15 کلن عبدالقادر چه لدری و لسیزو رئیس نشه کوی نجدی چلور میشتی کیگی چه ده درملنی لپاره لسلگون نور و معتادین و سرعی و زاید هرات په زندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری خود نشه لعمل تر دیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانی سخجالا جوان گوی. عبدالقادر وای چه دو زمنو یودونه کری اول مسیان لری. خودن یوازې دا چې د خپل زمونو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي بلکې اجازه نه د ورکړل شوی چې خپل مسیان وویني. د ازادۍ رادیو ته ویل چې تر یوې اندازې نشه پریخي او اوس خوښ دی.
درینیم څلور میاشتې کېږي چې په زندان کې یم او نشه مې پریښې ده. د خدای په مرسته نور معتاد نه یم او جوړ شوی یم. اوس مې ځان پېژندلی او ډېر خوشحاله یم. نور خپلې کورنۍ ته ورځم او انشاءالله چې بیا دا عمل نه تکراروم.
خوشحاله یم.
خود 55 کلن فریدون په سیر نور معتادین بیا ډیر ډاډه نه دي. فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډېر اړ دی.
که زما سره مرسته وسي ډېر خوشحاله کېږم. زه بې وزله یم او ډېر ځورېدلی یم. داسې شی نه لرم چې له ځانه سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي.
تر اته میاشتې ډېر وخت کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي دي. د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات، فراه، نیمروز او نورو ولایتونو څخه 2000 معتادین راټول کړي او ځینې یې په زندان کې ساتلي دي. خو ځینې ډاکټران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي. په دې اړه ډاکټر سالم سدید ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کېږي.
یکی از روش هایی که در معتادان و در درملن پا برخه که وزینه میتود چه هست در ملکی دو ورد نده حقا زور و فشار ده که ناروخ فکر وکده چه پا زور نشه پری خودلو تاڑکی گی زید که وی و درملن تا غارنک دی یه وزینه لاره چه معتاد نشه پری خودلو تا حد سوی حقا در معتاد خوخه و پا ذهنی لحاظ درملن تا چمتو کول دی چه دا کار پا زندان که امکان نلری.
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مانی چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري. د هرات د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادۍ راډیو ته ویل
بعضی وختونه خو خامخا داسې اقتصاد وي په دې بعضی وختونه بس خاص شان نه وي په توجز لکه دوی چې خواهشان شنر دي په خواهش سره خو خامخا بیا موږ خپل کوشش انشاءالله کوو.
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمیدالله خادم وایي دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشه یې پریښي وي. له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا عزیزان خپلو کورونو ته ورسوو او دغه ډول د کار زمینه ورته برابره کړو. جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا عزیزان جلب کړي.
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 70,000 معتادین ژوند کوي. د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللي وو او هلته معتاد شول. ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي. دوی ټولو د عبدالقادر غونې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تېره کړې ده. اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغۍ اخته کیږي چې مور او پلار یې نه شکوي. دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي، د خبرو کولو جرأت نه لري، له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نسي زده کولای. دا چې د دې رواني ناروغۍ لاملونه څه دي، پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کېدای شي پیدا شي، کېدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو اضطرابونو باندې مبتلا شي. دوی کېدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کېدای شي چې دوی ګواښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کېږي، نشي کولای چې د خپلو همزولو سره دوی راشه درشه وکړي. او بل دا کېدای شي چې په مکتب و مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه راټیټه شي، ضعیفه اوسي او همدارنګه دوی کېدای شي ډېر خشن اوسي، عقدهیي اوسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې عقدهیي او خشن برخوردونه کېدای شي وکړي.
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي؟
یو علت یا لامل دا کېدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور و پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي او دوی سره همیشه کله مور و پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي او یا کیدی شي زینی اغه توهمزا مواد کومور پلار استفاده کی کیدی شي په خپل ماشومان باندې شک وکي او بل دا چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالت او شرم کوي بیرون ټولنه کې ودا نشي کولای. اکثره دا د فکر کوي چې کچیر ته د ټولن ته ورشم از مامزوري به ماته مور پلار یادی چې د تام مور پلار معتاد دی او ته د نشي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دا د دې دی پس رفت او د دې دی ودی مخنیوي کوي. بل اخره پر راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې مرته اشاره وکړله په غو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یا د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اخیست ډیر وي؟
سیډن خی هغه ماشومان چې په هغه کورنۍ کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، کچیرته مور و پلار معتاد موسی تر یو څه اغیز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، او خصوصا په غریبو کورنۍ کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه گوخه منزوی پاتې کیږي، دغه اغیزې پیډیری وي.
دغه ماشومان نه خینخانی سوي سي د مور پلار اعتیاد دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي.
کوم ماشومان چې په رواني ناروغۍ باندې په دغه سي کورنۍ کې اخته کیږي، هغه ماشومان گوخي وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کشه کم وي، لمرګرو همزولو سره لوبي نه کوي، لمرګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي، او بل د همیشه خفه وي، نارامه وي، کېدی شي په کم عمر کې دا ماشومان بې وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی، نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بل اخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو داده چې خپل دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا اعتیاد په مجموع کې دا ناروغي ده، دوی ناروغان دي، دوی درملنه باید وشي، او له دغه ماشومان سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړل شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، کچیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکی، اوغوی باید ورته خیم مشوری ورکی، او یا نور دی کورنۍ کم نزدې قریبان او دوستان وي، دو سره باید هغه رواني تړاو باید ور سره وساتي، دو ته مشوری ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشه یي توکو باندې روږدي دي، موږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د اعتیاد درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري، او بل دا ده چې د اعتیاد نه مخنیوی وکړي. که چیرته دوی د خپل دغه نشه یي توکو ته دوام ورکړي، د دوی نه استفاده کوي، او بله دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشه یي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د اعتیاد نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکړي، او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشه یي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم په رواني ناروغیو باندې اخته وي، د درملنې لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته ماشومان او یا لویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، د هغو د درملنې مختلفې لارې دي. یوه یې رواني درملنه ده، سایکوتراپي ورته وایو، چې هغو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلفې وختونو کې څو جلسې نیسي، هغو ته تګلارې ورښیي، هغو ته لارې چارې ورښیي چې څنګه له دغو وضعیت سره مقابله وکړي. او بله یې دوایی درملنه ده، چې هغه متخصصین د دغې څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 12:30 منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسېدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې امله دا هم ورسره معتاده شوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یمه، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي، نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
د نشي خو اول ما وخاون کولی اغه د طریقه زم په دی عمل اخته شو اول پودرو پودرو نه مغه مخاون مچ سکل دماغه د بوی طریقې نه زم ام دغه عمل شو سرګنګسی تم د سیمه پیدا کو به یو ورځ دو ورځ نه د اولاد په قصه کې نه د خاون نه د کور په مغه نشه کې و بیا چې نه رسیدو بس مجبور چار کارتم لاس اچو هر څنګه حکم نکېږي د ټول ما ځان نزی د صابونه نزی په صابون فشار رزي زم د دی عمل یو نیم کال کې چوم اس که واس پنه پکې یو شی پکې ساکنې دا اولاد نه د کور نو ام په خپل پزانې دار شي نه به تیری دا سه ماشومان وخاو بیا وسلګي جنجال کور کې خوخه خسر سره کور کارته مرستګین شو کولې په خپل عمل کې بو ان خپل ماشومان به مخ خاون به مصر جن کومه باغی سره جن کو د خور د ورور کاکا ماما د دی پروا سوګنه لري یعنی ام دا مالی اچ بیا ون رسیږي بس زړه دم تنګي د په حساب بوج تاثیر راځي ام دی عمل قصه کې به نه د واده نه د خور نه د کاکا ماما قصه کې بني ان دا عمل ته ورسیږم د ټوله شه دي د ټوله بهترین زندگی ام دا عمل دي د کور سامان مخارج کړی دي کالی مالی د چی چی ټوله زندگی مې پم دی خراب کړله ہم دا اس کور کی چیم نہ لرو ہم ددی عمل دا خاطر شامل نہ مجبور است کور سامان خرچ کے گانا مڑا میں ما غاول کی پامل دا غش خرچا کلم دا چی ہم دا عمل کی دا غش خسر خیل ما خاون میں من تول دا کور ویسو اس نہ زیل رو نہ دا غل رو پام غس پ میدان کی پاتیو
ایا پو ہی دلس آیا په هداله چې پر خپل ساده سوسیګان پیشکاروي لګول سړی معتادوي او سزیانونه لري په دې اړه به د ډاکټر عبدالولی حیدر خبرې واورو
سوسیګان چې دی دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډیره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کی په لړ نه سلاب سپین پاوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی وي چې مونږ یې په تباوت کې د دردونو لپاره استعمالو هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دینه مخکې مورکو دا تبابتی استعمال دی کچری د خپل دوز نه زیات واخیستل شي غلط استعمال شي یعنی د وخت محل لپاره استعمال د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کې نه چونه ته احتیاط رامنځته کوي مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي باغه برخه باندې دا نه هیکون کې تاثیر لري یعنی هغه نه هیکي او بل اخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي و دی خو ته تنفس کې زړه دي ضربان کوي ته و دی دغه برخه نه هیکي بل اخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کېدې شي دغه اپوی د اخیستی د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروتي بلورس افسردګي خپګان او بل اخره سیکوز زلوانتو
آیا په هدلاس
دا زادی رادیو درن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامي کې صدا سي ده چې د محمود کرا د هغه د ونزدې انډیوالان ورزي خو محمود ته ډیر درد ورغلی وی او هغوی د لستونی ماران بولی نه واجی دا چې هغوی دوه مخې او نازوانه بولی بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسیده نور به مینه غم او نه خادي ترازی دا چې محمود ته ولی درد ورغلی دی او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یار نظیر جانه کل خبر ده اکره زم خمار خماریم ام دوست به پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو خو تا وارد مخکه تو درگه زبا دا زروره قونی چه راو باسم
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلی دی
نو تا جو په خو چرس وهل دا بیا څه شی دی
دا نه شو پاچا دا پاچا
سم خبر او کا بابا پنشو کی بیچا پچا رہویس
دا پڑر دی پڑر چیزین خلق ورت ہیروین وائی
تاسلی ونین شوی چ پڑر چکوی
والے پڑر پچا چکوی
والے تاس یار اورس پڑریا نوی نئی چ د سرکونو پغاڑ اوسیگی او یا پ مردار لختیو کی پراتیوی
دا پڑر جلا دی او دا جلا دا پڑر چ سل کالا وس کوی والا خپل غزم در باندې خبر شي مور خلق ولال ته بریک ده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ
پاچایي څه کوو بابا موږ به تخت د پاچایان یو
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چی پو خدای خمار خماریم دو مامو جان پو نصیب که با خدای دا نعمتونه نوی لیکلی
داده درواخله
تازه خدا سه خوشحاله یاز لگه پاچه ایچی موقع چلیوی
داده غزه خوشحاله نشه ده چی طول دنیا غمونه بده پروگو باروی خوچی یاو دو دو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چه کهوی لکه پاوا کی چی وال وتی
دا سینوی چې تاسو آسمانونو ته ختلی یاست او زمو پزمکه یوازې پریخایم
مستا خوخدانه ته دغه ملند را باندې وا خو کله خوند خبر شه بیا به هر ورځ غواړي
یار عزیزنی تیریم تاسو ته دا پاچی او پاسمانو کې ګرځیدل مبارک وي
محمود جانا راشه چې یو کار وکړو
څنګه کار
بس یواز دانن پوڑا را سرا ہوا تو دے اورس خوالا کا پوڑا ریشے مونگ نو آئیو چی تا تل مونگ سرا پوڑا ہوا یواز غوارو چی تا تا زمونگ دروخ اور اختیادر معلوم شی بس
مامو جان سالیم زاما خبر کبی بدا یو سل چو کولو دی والا که یز بلا وحی راش خوان دی وگارا
سما دا نن با ازام در سرا ہوا هم او بگورو چه تاسه چنگ الوزایی وای مرشوم وای
او سریا چه در پیخه دا نروغی؟
او نروغیم وای مرشوم وای وای وای
چه تکلیف لری؟
طول زان می درد کری تو با می دن ناز ناز سلرم او لسترگو می ووخ که باییگی وای
نو تو خروغ او جور دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوي
پرون زمان دیوالانو پوډر را باندې وسکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل کولو هم محتاط کوي
لورې لورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي سمده مورې دا دی ورځه ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر کول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم ډېره مرداره نشه ده ما فکر نه کوو چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي
راسه چې ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو
نورې لورې په دروازه کې څوک وو ته بابا ته پرون دیوالان دي
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي
سمه ده بابا دا دې ورځم ته خپله په دار دخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا را غواړې
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دارې زما
السلام علیکم محمود جان
وعلیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده ډېر دوه مخي خلک یاست هیڅ شرم وایا نه لرئ
ولې خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسې څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی یا خو ګورئ زه به هېڅکله تاسې سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جانه بېځایه مه پکارېږه بل شی به ناروغه کړی
و رښتیا وایې ولې په مونږ تهمت کوې
بس بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه تاسې انډیوالان نه یاست سم شیطانان یاست شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی زه ورک شئ د مخې مې ورکېږئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.